د داوود علیه السلام ذکر تاسو مخکې ویلی دی، اوس ګورم د سلیمان علیه السلام ذکر. ووهبنا لداود سلیمان، او ورکړو مونږ داود علیه السلام له سلیمان، یعنی الله تعالی داود علیه السلام له نیک زوی ورکړو، او هغه سلیمان علیه السلام و، او دی صرف داغو د بادشاهت وارث نه و، او وراثت د پیغمبرانو اولاد ته داسې نه منتقل کیږي لکه څنګه چې د عام بندیانو وراثت بچو ته منتقل کیږي. الله تعالی هغه په نبوت کې داغو وارث جوړ کړو، یعنی د داود علیه السلام نه پس سلیمان علیه السلام داغو وارث شو. نعم العبد، څومره ښه بنده و هغه. سبحان الله، سبحان الله، څنګه تعریف به وي هغه چې د چا تعریف رب العالمین وکړي. تعریفونه خو ډیر خلک کوي، ځینې هسې د خوشامد د پاره وي، څوک د چا د خوشحالولو د پاره کوي، څوک یعنی د چا تعریف په دې وجه کوي چې سوراته میلاو شي، او څه تعریفونه د دروغ وي او څه د رښتیا وي. لیکن چې الله سبحانه وتعالی د چا تعریف وکړي نو هغه څومره خوش نصیبه وي چې الله تعالی ووایي چې زما څومره ښه بنده دی، او عبد ډیر غټ آنر دی چې الله تعالی چاته ووایي چې زما بنده، هغه د الله تعالی بنده و، نو دا یو غټ تعریف دی. نو د هغو مثال په بندګۍ کې هم بهترین دی. انه اواب، هغه ډیر زیات رجوع کول والو، حالانکه ډیر غټ بادشاهت و داغو، او هغه نعمتونه الله تعالی په هغو باندې کړي وو چې داسې بادشاهي نه داغونه مخکې چاته میلاو شو او نه به چرته داغونه وروستو میلاویږي چاته د قیامت ته ورځې پورې، ځکه چې بادشاهان خو ډیر راغلي دي. فرعون و، نمرود و، د قارون هم ډیرې زیاتې خزانې وې، لیکن داسې بادشاهت چې هغه په جناتو هم و، په مارغانو باندې هم و، او په هغې کې د جبو پوهه هم وه، د ځناورو چې په هغې کې د میږي په خبره هم هغه پوهېدو، او د مارغانو د خبرو پوهه هم و داغو، نو داسې بادشاهي چاته لا نه ده میلاو شوي. اذ عرد علیه بالعشی، چې کله پیش کړی شو په هغو باندې د ماښام په وخت کې، څوک؟ الصافنات الجیاد، داسې اصیل اسونه چې هغه عمده و او تیز رفتار و، یعنی دا سره ډیر زبردست د اعلی نسل اسونه و، او هغه تیز رفتار اسونه به په جنگونو کې استعمالېدل، نو دا ډیر د کار اسونه و. لکه پریډ چې کیږي، نو دا شل اسونه و چې دوته پیش شوي و، نو دا ټرین شوي او عمده اسونه و او تیز رفتار اسونه و. فقال، نو هغو وویل، انی احببتو، ما ترجیح ورکړه، یعنی ما پریفر کړل، خوښ مې کړو، حب الخیر، د مال محبت، عن ذکر ربی، دلته دا عن مانا د لی مانا ورکوي، د لی مانا دا ندې مطلب شو په دې وجه، ځکه چې ما ته خپل رب را یاد شي، یعنی ما د خپل د محبت د پاره دې مال له ترجیح ورکړی ده. او دا اسونه تاسو داسې تصور کړئ لکه نن سبا چې د چا سره ښه نوی برانډډ ګاډي وي، لیټیسټ ماډل والا، چې هغه ډیر زیات ګران وي، لکه نن سبا چې ټسلا، مرسیډیز، لیمبرګینیز وغیره دي. نو دغه شان به په هغه زمانه کې اسونه وو، لکه چې د ګاډو یو فلیټ وي او هغه د هغو مخې ته روان وي، نو د هغه بنده به څو حالت وي چې څوک د یو نوي ماډل ګاډی واخلي، نو د هغو سر د فخر سره اوچت شي چې اوس خلکو زما ګاډی ولیدې، او هغوی بیا د خلکو په مخ کې ګاډی داسې په تیزۍ سره بوزي را بوزي چې خلک ورته متوجه شي چې ګورئ نن زه څومره اوچت یم او زه په کوم ګاډي کې ناست یم. د هغو دماغ بیا په هوا کې وي، سر یې د آسمان سره لګي، او چې د چا سره ډیر زیات ګاډي وي او هر یو د بل د پاسه اعلی وي او د اعلی نه اعلی برانډ والا وي، نو هغه وخت په بنده کې ډیر غرور او لویي راشي چې زه خو ډیر اوچت یم. او دلته سلیمان علیه السلام ته وګورئ چې هغه څه فرمایي، دا هغو ته چې پیش شوي و چې دا زما د رب د محبت په وجه دي، چې د مال محبت هم ما د خپل رب د محبت په وجه اختیار کړی دی. دا اسونه د څه د پاره و؟ دا د شو آف د پاره نه و، د لویۍ د پاره نه و، د فخر او غرور د پاره نه و، بلکې دا د جهاد د پاره و، دا د جنګ کولو د پاره و دا اسونه. نو دا اسونه زما په دې خوښ دي چې د دې په وجه به ما ته خپل رب رایادیږي. سبحان الله، دا به زه د الله په لاره کې استعمالوم. نو دا موږ ته یو ډیر اهم سبق راکوي، ډیر اهم پرسپکټیو ملاویږي موږ ته د دې نه چې د کومو خلکو سره ډیر مال او دولت وي، نو هغوی له په دې خبره سوچ پکار دی چې دا زه د الله تعالی په لاره کې ولګوم، او که چیرې د دې سره زه د الله تعالی په لاره کې د لګولو په وجه محبت کوم، نو بیا دا جایز دی. لیکن که هسې د دنیا د محبت په وجه یا د خپل خاطره د داسې سزونو سره محبت وشي، نو دا بیا انسان د الله تعالی نه غافلوي او د الله تعالی نه لرې کوي. نو دا به استعمالوو د الله تعالی د خاطره، او د مال محبت کله د الله تعالی یاد جوړیږي. د دې سره د الله تعالی یاد څنګه راځي چې کله د دینه د دین کار واخیستی شي، هله بیا دا د الله تعالی یاد جوړیږي. لکه ستاسو سره یو ښایسته کوټی ده، عالیشانه بنگله ده، او په ډیر اعلی ځای کې ده، او اوس هغه تاسو د الله د خاطره وقف کړه چې دلته خلک راځي او قرآن وایي او قرآن زده کوي، چې دلته شپه او ورځ کلاسونه وي او درس او دروس کیږي، او چې تاسو هغه کور ته ګورئ او تاسو ورسره محبت په دې وجه کوئ چې دلته د الله ذکر کیږي، په دې وجه نه چې خلک وګوري چې زما سره څومره زبردسته بنگله ده او په څنګه ځای کې ده. ستاسو ذهن له دا خبره راځي چې هغه څومره د خیر کارونو د پاره استعمالیږي. نو د خبرې مقصد دا دی چې که دنیاوي طور د انسان سره اعلی سیزونه وي، لکه چې ډیر مال وي، ځینې خلک هغه ډیر بد ګڼي، لیکن که هغه تاسو د الله په لاره کې لګوئ او که د هغې سره تاسو له د الله سبحانه وتعالی یاد راځي، نو په هغې کې څه خرابې نشته. یاد وساتئ دا خبره چې کوم مال بنده ځان لګدي او یا د شوف د پاره وي، نو هغه بیا د الله د محبت ذریعه نه جوړیږي، هغه بنده د الله نه لرې کوي. هغه څیزونه چې بنده د الله د دین لپاره استعمالوي او باعث سکون جوړیږي او الله تعالی ته بنده نږدې کوي، نو دغه شان دا څیزونه نه کوي. کو هغه تاسو په هر څو کې وګورئ، کو هغه سورلی وي، کو هغه کور وي، کو هغه جایداد او پیسه وي، کو هغه هر څه وي، نو نعمت بد شی نه دی. موږ مال او جایداد ته بد نه شو ویلی. که زما سره یو ښه ښکلی کور وي او کمفرټ والی وي، او په هغې کې زه د الله د دین کار کوم، که د دې په ځای زه په یو تنګ کور کې وي نو او چې په هغې کې معمولي شان ځای هم نه وي، د کار د کولو او د کیناستلو د کانسنټریټ کولو، او زه د الله شکر ادا کوم چې یا الله چې ستا شکر دی چې تا ماله ښه ښکلی لوی کور راکړی دی، ماله دې یو ځای راکړی دی چې په هغې کې زه ښه د فوکس سره د خپل دین کار کولی شم، یعنی په یو لوی کور کې. نو دا ډیره بهتره ده زما د پاره. نو ګورئ، یو شی به ذاتي خود بد نه وي، نه مال بد شی دی او نه کور او نه نور سیزونه. اصل شی دی چې هغه تاسو څنګه استعمالوئ او ستاسو سنیت دی د هغې شاته، په کومه طریقه چې تاسو هغه استعمالوئ نو هغه به ښه یا بد جوړیږي. نو داسې هم موږ نشو ویلی چې ما ته خو پته هم نشته چې دا کور ما د دنیا د پاره جوړ کړی دی او که د الله د پاره، او د دې په وجه زما د الله سره محبت زیاتیږي. نه، داسې نه ده پکار. پکار ده چې موږ ته ښه پته وي چې په څه وجه موږ یو شی خوښوو، د رب د یاد په وجه او که په بله څه وجه. حتی توارت بالحجاب، تر دې چې هغه پټ شو په پرده کې. کیدی شي چې دا د انور خبره وي چې هغه پټ شو په پرده کې، یعنی انور پریوتلو. یا دا خبره هم کیدی شي چې اسونه دومره لرې لاړل او د نظرونو نه پناه شول، نو په حجاب کې شول. ردوها علی، را واپس کړی هغه په ما باندې. هغه طلب کړل، فتفق مسحا بالسوق والاعناق، نو په هغوی باندې لاس راکاږو او هغوی یې رو رو ټپول. پاسونو دا ډیر ښه لګي چې کله په هغوی باندې د هغوی مالکان لاس راکاږي نو هغوی به یې پټ کول، محبت به یې ورسره کوو. دا داسې و لکه اسلحه د الله په لاره کې استعمالېدو واله شی و، نو د اسونو سره یې مینه کوله. نو په دې کې څه حرج نشته، ځکه چې کله تاسو د یو څیز مخ الله تعالی طرف ته وګرځوئ او د هغه څیز سره محبت د هغو د خاطره کوئ چې د دې په ذریعه د الله تعالی د دین کار کیږي، په دې وجه ورسره ستاسو محبت دی، نو په دې کې هیڅ حرج نشته. د دې په باره کې په اسرائیلی روایاتو کې هم خبرې راغلی دي، ځکه چې دا د بنی اسرائیل پیغمبرانو داود او سلیمان علیهم السلام په بعضې روایتونو کې راغلی دي، په بعضې روایتونو کې راغلی دي چې هغوی ته اسونه پیشول، نو هغه په هغې کې داسې مخ شو چنور پرېوتو، او هغو چې به په مازیګر کې کوم عبادت کوو نو هغې ونه کړی شو، نو هغو حکم ورکړو چې دوی واپس راولی، او هغو بیا هغه اسونه ذبح کړل. فطفق بالسوق والاعناق، چې هغه د هغوی پنډی او سټونه ووهل او هغه یې مړو کړل، چې د دې په وجه زمان عبادت لاړو، یعنی ما عبادت ونه کړی شو. والله عالم، مگر بهتر تفسیر هغه دی د کوم چې درته ما مخکې خبره وکړه، او تاسو ته د دې نه دا پته لګي چې کله بنده مؤمن له الله تعالی یو نعمت ورکړي، نو هغه نعمت بیا څنګه استعمالول پکار وي. ولقد فتنا سلیمان، او البته بېشکه مونږ آزمایش وکړو د سلیمان علیه السلام. آزمایش ګورئ د ټولو وي، چې چاله الله تعالی مال ورکړي نو داغو هم آزمایش وي، او چې چاله یې نه وي ورکړی نو داغو هم وي. د هر یو تن آزمایش وي، تر دې چې د پیغمبرانو هم آزمایشونه شوي دي، او د هغوی آزمایشونه ډېر لوی لوی وو. والقینا علی کرسیه جسدا، او واچولو مونږ د هغو په کرسۍ باندې یو جسم. ثم اناب، او بیا هغو رجوع وکړه. اوس د هغو څه ازمایش وو؟ والله عالم، مونږ ته پته نشته، نه د سو صحیح حدیث نه د دې آیت د تفسیر پته لګي. ها، یو حدیث شته، هغه صحیح دی، لیکن هغه حدیث د دې آیت سره تعلق نه لري. والله عالم چې دغه مطلب دی او که د دې څه بل مطلب دی. او هغه حدیث څه دی؟ چې د سلیمان علیه السلام او یا سل ښځې وې، او هغوی چې زه به د خپلو ټولو ښځو سره بېګا د شپې میلاوېږم، او بیا به الله سبحانه وتعالی ماله د هغوی نه زامن راکړي، او هغوی به بیا زه په جهاد کې ولېږم. لیکن د هغو نه انشاء الله ویل هېر شول، نو د یوې ښځې نه یې هم اولاد پیدا نه شو، صرف د یوې نه پیدا شو، لیکن هغه هم معذوره وو. نو دلته د جسم خبره راغلی ده، والله عالم چې دا دغه واقعیه طرف ته اشاره ده یا سبله واقعیه ده. بهر کیف مونږ ته صرف دا کتل دي چې د سلیمان علیه السلام ازمایش شو، او چې کله د هغو ازمایش شو نو هغه هغه وخت پوه شو. او په تفسیرونو کې به تاسو ته بېشماره اسرائیلي روایات میلاو شي، نو هغه خو اسرائیلي روایات دي، سو داسې صحیح نه دي، او اوږدې اوږدې قصې بیان شوي دي، او هغه داسې ریلیونټ نه دي چې دلته بیان شي. ثم اناب، بیا هغو رجوع وکړه. نو اصل خبره دا ده چې څنګه به هغه پوه شو چې دا ازمایش دی، لکه څنګه چې داود علیه السلام فوراً پوه شو چې دا دوه آیتونه الله تعالی زما د ازمایش لپاره رالېږلي وو، او زما ازمایش شو، او زما نه غلطي شوې ده، نو هغه فوراً په سجده باندې پرېوتلو. هم دغه شان مونږ دلته ګورو چې فوراً هغو رجوع وکړه، او هغو وفرمایل چې قال رب اغفر لي، ای زما رب ما وبخي، د پیغمبرانو نه به ګناه نه کېدو، لیکن چونکې د پیغمبرانو مقام او مرتبه ډېره اوچته وي، نو د هغوی نه توقعات یعنی اکسپیکټیشنز هم د هغې مطابق وي، ځکه چې د هغوی معمولي شان کمې هم پاتې نه شي، نو هغه د هغوی خطا یا غلطي شمارېږي. نو داسې نه دي چې هغوی ګناه یا لویه غلطي کوي، نعوذ بالله، یعنی که د الله په یاد کې هم معمولي شان کوتاهي وشي د هغوی نه، نو هغه هم د هغوی غلطي ګڼلې کېږي، او هغه زموږ دپاره څو خبره نه وي. نو هغه وفرمایل چې ای زما ربه ما وبخې، وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي، او ما له داسې بادشاهي راکړي چې هغه شان بیا چا ته هم میلاو نه شي، او خاص طور د هغوی اشاره وه خپل اولاد طرف ته، چې زما اولاد ته هغه بادشاهي میلاو نه شي کومه چې زما بادشاهي ده، چېرته داسې ونه شي چې هغوی ته میلاو شي او هغوی یې ضایع کړي، ځکه چې د هغو په اولاد کې څوک د دې قابل نه وو، او هسې هم هېچا ته د الله تعالی د قیامت د ورځې پورې داسې بادشاهي میلاو نه کړي، ځکه چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ کوو او یو جن راغی، یعنی هغه جن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مونځ کې د خلل پیدا کولو کوشش کوو، د خلل اچولو کوشش کوو، نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره هغه جین باندې قابو ورکړو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د زنجیرونو سره تړل غوښتل، او صحابه کرام ته یې وفرمایل چې ما داسې کول، لیکن ما ته د سلیمان علیه السلام دا دعا را یاده شوه چې یا الله داسې بادشاهي بل هیڅ چا له ورنه کړئ. نو بیا هغه ما پرېښودو، ګنې تاسو به لیدلی و، ځکه چې هغه ما په ستنه پورې تړلی و. د دې نه موږ ته پته لګي چې د دې نه پس بیا داسې بادشاهي بل هیڅ چا ته نه به میلو شوي. انک انت الوهاب، بېشکه ته ډېر بخښنی والی. او په داسې دعا غوښتلو کې هم سحر جنشته، څومره هم چې د هغو سره سیزونه او نعمتونه وو، نو هغه به هغه ټول د الله په لاره کې استعمالول. او سلیمان علیه السلام چونکې د الله پیغمبر وو، نو هغه خپل ټول نعمتونه د الله په لاره کې استعمال کړي وو. فسخرنا، نو مسخر کړه مونږ، یعنی الله تعالی د هغو په کنټرول کې ورکړه هغوله، له الريح، د هغو د پاره هوا، تجری بامره، چې هغه به چلیده د هغو د حکم سره، رخاء حیث اصابه، چې چرته به هغه رسیدل غوښتل، هغه به سحر او ماښام سفر کولو، د میاشتې سفر به یې کوو، د سحر په لږ شان وخت کې، د یوې ورځې د سحر په وخت کې به یې کوو، او یا د شپې په لږ وخت کې به یې کولو. والشیاطین، او شیطانان، یعنی جنات، کل بناء وغواص، او هر قسمه معمار و داغو د پاره، او غوپه وهلو والا، یعنی داغو د پاره به تعمیرات کول، کنستراکشن ورک، او هغه د انسانانو د پاره کول ډیر مشکل وی، کانی ماتول او لوی لوی عمارتونه جوړول، او دغه شان غوپه خوړلو والا، په سمندر کې بتلل، او هغوله به ملغلری راوړلې. و آخرین، او سودویمو، مقرنین فی الاسفاد، او ګورې جنات انسانانو نه ډیر طاقتور وي، لیکن الله تعالی سلیمان علیه السلام له داسې حکومت ورکړی و چې هغه شریر جنات و، او په جناتو کې هم سو شیطانان دي او سو نور دي. نو په ځینو جناتو، یعنی پیریانو، به هغو تعمیرات کول، او په ځینو به یې غوپه وهله، او چې کوم به ډیر شریر و، نو هغوی به یې په زنځیرونو کې تړل. هذا عطاؤنا، دا زمون بخنه ده، دا هر څو الله تعالی هغو لور کړی وو، او په دې کې پته لګی چې دا د چا خپل کمال نه وي. کوچری داغو سره یو نعمت وي د الله تعالی د طرف نه، حالانکه هغه پیغمبر وو د الله، نو داسې نه دی ویلی شوي چې دا داغو خپل سو کمال وو. الله تعالی وفرمایل چې دا زمون بخنه ده، او د دې نه مخکې د داود علیه السلام په قصه کې هم مونږ کتلي وو چې الله تعالی فرمایلی وو چې مونږ ورله دا هر څه ورکړي وو، او چې دومره لویو پیغمبرانو له الله تعالی دا هر څه ورکړي وو، او چې مونږ ته واړو واړو نعمتونه میلاو شي، نو مونږ وایو چې دا خو زمونږ کمال دی، دا خو مونږ ګټلی دي، دا خو زما محنت دی، او زما د خپل لاس کمایي ده، او دا زما عقل دی چې دا هر څه ماته په دې وجه میلاو شوي دي. زو د همیشه راسی ډیر او خیار او عقلمند یم، زه خو چې کوم ځای کې هم لاس واچوم، نو هلته راته کامیابي میلاویږي. نو نه، په دې کې زموږ خپل سو کمال نه وي، په یو څیز کې هم، نه په مال کې، نه په علم کې، او نه په نورو نعمتونو کې چې تاسو ته میلاو شوي دي. په دې کې د انسان خپل سو کمال نه وي، دا صرف او صرف د الله تعالی عطا وي، چې الله تعالی هغوله ورکړي او بیا یې په ازمایش کې واچوي. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مؤمن معامله ډیر عجیبه وي، او دا په هر معامله کې خیر وي، او دا سعادت صرف یو مؤمن ته حاصل وي، داغو نه علاوه بل هیچ چا ته هم نه وي حاصل، چې داغو په هر معامله کې خیر وي. او موږ ته خو نه ښکاري چې زموږ په هر معامله کې خیر دی، او د مؤمن څنګه په هر معامله کې خیر وي؟ چې کله هغو ته څه مصیبت ورسي، نو داغو په کې خیر وي، ځکه چې هغه په هغې باندې صبر کوي، او چې نعمت ورته میلاو شي، نو داغو په هغې کې هم خیر وي، ځکه چې هغه شکر ادا کوي، نو خیر شو داغو د پاره. او دغه شان معامله د کافر نه وي، ځکه چې کله په کافر باندې مصیبت راشي، نو هغه شکایتونه او فریادونه کوي، چغې وهي، او ډیر مایوسه شي. او چې نعمت ورته میلاو شي، نو بیا د حد نه وځي او نافرمانۍ شروع کړي. نو موږ له خپله جایزه هم اخیستل دي چې آیا زموږ معامله مؤمن ته نږدې ده او که کافر ته نږدې ده، ځکه چې د مؤمن دپاره خو په دواړو حالتونو کې وین وین سچویشن دی او د هغو پکې فایده او فایده ده. الله اکبر، موږ ته خو داسې نه ښکاري. چېرته زموږ معامله خو الټه نه ده چې په مشکلاتو کې شور او هنګامه کوو او په نعمتونو کې د الله تعالی نافرمانۍ کوو او غافلیږو؟ خو چېرې زموږ دا حال وي نو دا خو د کافر رویه ده بیا. هذا عطاؤنا، دا خو زموږ بخنه ده. فمنن، پس احسان وکړه. او امسک، یا من کړه. بغیر حساب، بغیر د حساب نه. یعنی سلیمان علیه السلام له الله تعالی داسې غټ پریویلیج ورکړی و، اختیار یې ورله ورکړی و چې که ته غواړې نو خرج کړه دا څه چې تا له درکړی شوي دي، او که ته غواړې نو مه خرج کوه، منع یې کړه. ستا نه به څه حساب نه اخیستلی کېږي چې څنګه ته غواړې، نو دولت استعمالولی شي چې څنګه غواړې، نو په هغه طریقه باندې نعمتونه استعمالولی شي. تاسو له الله تعالی مکمل اختیار درکړی دی، او دغه شان اختیار الله سبحانه وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هم ورکړی و چې که ته غواړې نو بادشاه نبی جوړېدی شي، او که غواړې نو یو مسکین رسول جوړېدی شي. نو هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره خوښه کړې وه چې زه یو مسکین رسول جوړېدل غواړم، او د جبرائیل علیه السلام سره د مشورې نه پس هغو دا خبره قبول کړې وه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دا چویس هم ورکړی شوی و. کوچریتی او نبی بادشاه جوړ شي چې تو څنګه غواړې او چاله غواړې نو ورکولی شي، او که ورکول نه غواړې نو ستا نه به الله تعالی هیڅ حساب کتاب هم نه غواړي. نو دا اختیار هم هغو له ورکړی شوی و، او الله تعالی وفرمایل وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ، او بشک دا غوزه مونږ سره البته ډیر تقرب والا مقام دی او بهترین ځای دی، یعنی ډیر مرتبه والا وو او ډیر نږدې وو الله تعالی ته. او تاسو دا وګورئ چې دا غو سره څومره مال وو او دومره غټه بادشاهي وه. نو دی هر څو هغو د الله نه نه وو لرې کړی، نو دی هر څو هغه د الله نه نه وو لرې کړی، بلکې الله تعالی وفرمایل چې ډیر قریب و ماته، ډیر قرب والا و. زمون خلک چې څومره زیات دولت من شي نو هغه امره د الله نه لري شي. دغه شان چې کله مالدار خلک درس لره وبللی شي نو د زیاتو خلکو هیڅ دلچسپي نه وي الا ماشاءالله، یعنی ټول داسې نه وي، لیکن زیات خلک داسې وي، هغوی ته دا هسې یو فضول کار ښکاري. د هغوی دا خیال وي چې زمونږ سره خو هر شی موجود دی. هغوی داسې ورک شوي وي په نعمتونو او راحتونو کې چې هغوی ته الله تعالی یاد هم نه وي، او نه هغوی څه ضرورت محسوسوي، او چې ضرورت یې نه وي نو څله به الله الله کوي. ضرورت خو د هغو وي چې د چا څه مسلې وي، چې د چا د جاب مسلې وي، څه بیماري یا پریشاني وي، مونږ ته څه ضرورت دی؟ هر شی شته زمونږ سره. هغوی اورېدل نه غواړي، هغوی وایي چې اوس دا خبرې به کله ختمیږي، کله به داځي، بس پرېږدی ده. او که تاسو په خپل خوا او شا کې وګورئ نو تاسو ته به هم دغه شان خلک په نظر راځي. چېرته بعضې نیم خلک وي په دولتمندو کې چې هغوی دې طرف ته راځي، د هغوی سره وخت چېرته وي چې د خپلو راحتونو نه راوځي او دې طرف ته راشي، سوای د هغه خلکو نه چې الله تعالی چوز کړي وي، چې الله تعالی منتخب کړي وي، لکه سلیمان علیه السلام چې و او داود علیه السلام. لیکن دا په وړو کې د مالګې برابر وي، ډېر زیات کم وي، ځکه چې د دولت هم یو نشه وي، لکه د شرابو نشه چې وي، نو هم دغه شان د دولت هم نشه وي. او چې هغه په بنده باندې وخیږي نو بیا انسان ته څه په نظر نه راځي، ځکه خو مال ته فتنه ویلی شوې ده. ځکه چې انسان په دې کې پرېوځي نو بیا بې قابو شي، ډېر کم خلک بیا خپل ځان قابو کولی شي. په اسراف کې پرېوځي، په تبذیر کې پرېوځي، بیا هسې فضول خرچي کوي، پیسه الوزوي، او د پیسې د الوزولو هم بیا حد نه وي، او هغوی بیا په دنیاوي مزو کې مشغول شي او وخت ورسره نه وي، او بیا نوي نوي طریقې ګوري چې دا پیسه فیزوال وزوم، چې دا زو اوسېزم، او بیا د هغوی محفلونه هم داسې وي چې هغه د غافلانو خلکو وي. د هغوی بیا داسې حال وي چې چا سره پیسه زیاته شي، او یو سلیمان علیه السلام و، او د هغو نه زیات دولت بل د چا سره کیدی شي، او حکومتونه د چا سره کیدی شي، او چاته چې حکومت میلاو شي نو هغوی خو بیا پاګلان شي. د کرسۍ خپله یوه نشه ده، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دوه وږي شرمخان د بیزو ریورتا یعنی رمیتا دومره رخصان نشی رسولی لکه څنګه چې دو سیزونه رسوي او هغه دو سیزونه څه دي؟ هغه دین خری یعنی شیو کوي، د دین صفایا کوي. د شیو کولو سره ویښتو صفا شي کنه، که دوه وږي شرمخان پرېښودی شي د بیزو په رمې باندې، نو سوچ کوئ چې هغوی به سو حال کوي. او د دې نه هم زیات خطرناک دو سیزونه دي چې هغه د انسان د دین بالکل صفایا کوي. اولنی شی دی حب مال، د مال محبت، او دویم دی حب جا، د کرسی سره محبت، پوزیشن، پاور، حکومت، اقتدار، عهده. چې کله د دې سیزونو محبت وي یعنی د مال او د حکومت، او یا چې داسې حب وي لکه سلیمان علیه السلام، هغو فرمایلی وو چې حب الخیر عن ذکر ربی، د الله د ذکر د خاطره دی دا محبت، او خپل ځان ته به یادګیرنه کوله. او چې کله د انسان د دنیا سره او د شو آف سره محبت شي او د شیطان د پاره داسې انسان ټریپ کول ډیر آسان شي، نو بیا تاسو ګورئ چې څومره خلکو ته الله تعالی یاد وي. او دویم بالکل اپوزیټ مخکې مثال راځي، او دا څومره د پیغمبرانو خبرې چې راغلي دي، نو په دې کې تاسو خپل ځان چرته نه چرته ضرور فټ کولی شئ چې د چا سره مال ډیر وي یا څوک په مصیبت کې وي او فرصت ورسره نه وي، او څوک بیمار وي او د چا بل قسمه پریشانی وي، د چا سره د اولاد آزمایش وي، او په چا باندې د بیماری آزمایش وي لکه ایوب علیه السلام چې وو، او څوک داسې وي چې د سره څه مسله نه وي لکه سلیمان او داود علیهم السلام چې وو، نو په دې کې تاسو خپل ځان ته کتی شئ او سبق ترینه اخیستی شئ. دا هسې قصې نه دي.